باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. آن صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په بیلابیلو ریپورتونو سربیره یو کلی زرغه کونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه عسکر خوشي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژلي دي. او د اوکراین صدراعظم ارسین یاسینوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد یې داسې یو پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه عسکر وبخې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت ویان ظاهر زمي ازادي رډیو ته ویل د ملي اردو د تختول شو شپږ سرتیرو له ډلې دوه تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي دي.
دو نفر از اونا به پادرمیانی مشکان بزرگ
دوی دو تنه د قومي مشران او مخاورو په منځګړتوب خوش شوي. وستاړي ولسوالۍ ته راوستل شوي موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو، خو د څلورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. عظیمي زیاته کړه چې د عسکر به نن جمعه کابل ته ولېږدول شي. وسلوالو طالبانو ویلي له شپږ سرتیرو څخه څلور د دوی کسان وو چې د پوستې په نیولو کې مرسته ورسره کړې وه. ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي طالبان دا سرتیري د انساني همدردۍ له مخې خوشي کړي دي، خو جنرال عظیمي وایي چې کابل ته د خوشي شو سرتیر رسیدل به د پیښې د څرنګوالي روښانولو سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږ ویشت وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پوځي عملیات په تیرو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، زابل، اروزګان، هلمند، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې سپکې او درنې وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو د نړیوال کپ په پیل کې د یک شمې پورس له بنگلاديش سره د سیالۍ ډګر ته اوسي. دا مسابقه به د بنگلاديش د پلازمینې په ډاکی سټوډیو کې ترسره شي. افغان لوبغاړي چې د کرکټ د شل اوریزو سیالیو په درشل کې هالند ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه وایي چې د دې جام د سیالیو لپاره یې ځانګړي چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوهمه لوبه به د مارچ په 13 نېټه له هانګ کانګ سره وي او له دې وروسته د مارچ په شلمه نېټه به له نیپال سره لوبه وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد یې یو داسې پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري، خو یاسینوک زیاتوي چې لا هم د دې بحران د حل چانس شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې یاسینوک له روسیې څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه له کریمیا څخه وباسي او د بحران د حل لپاره خبرو ته کښېني. نوموړي د امنیت شورا بیړنۍ غونډه ته ویل چې سوله ییزې لارې له روسیې سره د دې بحران د حل امکان اوس هم شته. یاسینوک چې په انګلیسي ژبه خبرې کولې په امنیت شورا کې د روسیې له سفیر ویتالي چورکین څخه په روسي ژبه وپوښتل چې آیا روسیه په رښتیا سره جګړه غواړي. په همدې حال کې د اوکراین له دونیتسک ښار څخه له پولیسو سره په نښتو کې د یو تن د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی. رپورټونه وایي چې په دونیتسک ښار کې د کریمیا د اشغال پر ضد په پرونیو اعتراضونو کې د روسیې د مخالفینو او پلویانو ترمنځ نښتې شوې دي. ویل کېږي په دې نښتو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د روغتیا وزارت چارواکو په دې نښتو کې د یو تن مړینه او د څو نورو ټپي کېدل تایید کړي. په رپورټونو کې راغلي چې دواړو اړخونو پلوي سلګونه اعتراض کوونکو د دونیتسک ښار په مرکزي چوک کې راټول شوي وو. پولیسو د دوی د خورولو هڅه وکړه، خو اعتراض کوونکو د پولیسو له لورې ښودل شوي موانع له منځه یوړل. د یو بل خبر له مخې د روسیې ایرفلوټ هوایي شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپلو پروازونو لوری بدل کړی. د ایرفلوټ هوایي شرکت ویان اندري سوګرین پرون وویل چې د دې اقدام هدف د اوکراین په کریمیا سیمه کې له بحران وروسته د پروازونو مسؤلیت دی.
Аэрофлот принял решение о выполнении рейсов по измененному маршруту с обходом
دی وی ایئر فلوټ پریکړه کړې چې د اروپا ځینو برخو ته د خپلو پروازونو لورې د اوکراین په فضایي قلمرو کې بدل کړي چې د کریمیا په شاوخوا کې د وسیعت په خاطر د پروازونو امنیت یقیني شي. اوس به له مسکو څخه ټول هغه پروازونه چې په خوا د اوکراین له فضایي قلمرو څخه تېرېدل خپل لورې بدل کړي. له دې بدلون سره به د هر پرواز په موده کې په متوسط ډول نیم ساعت زیاتوالی راشي. د روسي ایئر فلوټ هوایي شرکت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې پام کې د یک شمې په ورځ په کریمیا کې له روسیې سره د اوکراین د دې جمهوریت د یوځای کېدو په اړه نظر پوښتنه وشي. کریمیا سیمه اوس مهال د روسي پوځ تر ولکې لاندې ده. لازادي رډیونه خبرونه اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کړي نو ښایي د رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. لختر ابراهیمي امنیت شورا تل وینا وروسته خبریالانو ته وویل که انتخابات د بشر الاسد واکمنۍ د یوې بلې دورې لپاره تمدید کړي نو مخالفین به د خبرو په بل دور کې ګډون ته زړه ښه نه کړي.
What I said about the presidential election is that first of all
دی وی هغه څه چې ما د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ویل دا و چې زما د معلوماتو له مخې تر هر څه مخکې په دمشق رسمن د اعلان نه دی شوی چې انتخابات به کیږي، خو ډیر داسې خوځښتونه ترسره کیږي چې ښایي انتخابات به وي. که انتخابات په پام کې وي نو زه شک لرم چې ښایي د اپوزیسیون ټولې ډلې له حکومت سره خبرو ته زړه ښه کړي. ډیپلوماټان وایي چې ښاغلی ابراهیمي د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې خبرو نتایج تر اوسه رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې ځینو ډیپلوماټانو په سوریه کې د اسد رژیم د بدلون غوښتنه کړې. بلخوا ماليزیا هغه رپورټونه رد کړي چې وایي داسې شواهد شته چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکې به ښایي څو ساعته وروسته له هغې هم په هوا کې الوتو ته دوام ورکړی وي چې د رادار له صفحې څخه ورکه شوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین پرون وویل چې په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ناسم دی. په رپورټ کې د چارواکو له قوله راغلي چې وایي هغه معلومات چې د الوتکې انجینونه یې په اتومات ډول ځمکې ته استوي ښیي چې د ماليزیا د هوایي شرکت بوینګ 720 الوتکه 4 ساعته وروسته له هغې هم په هوا کې وه چې موقعیت یې وروستی ځل په رادار کې ښکاره شو. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر د چین د یوې سپوږمکۍ لخوا خپاره شوي هغه تصاویر هم ناسم وبلل چې د ورکې الوتکې ټوټې د جنوبي چین په بحیره کې ښیي، او وی ویل چین دا تصویرونه سهوان خپاره کړي. چارواکي وایي د ماليزیا د هوایي شرکت د دې الوتکې چې له خپلو 209 سپرلیو سره د شنبې په ورځ له کوالالمپور څخه پیکینګ ته پر لاره د رادار له صفحې لا درک شوه، تر اوسه هیڅ نښې نښانې نه دي موندل شوي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې اداري پټونه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه عسکر خوشي شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي
دو نفر از اونا به پادرمیانی مشکان بزرگای قوم راه شدن فلن آمدن.
په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي پوځیانو عمومي قوماندان جنرال جوزف ډانفورد وایي که ټول نړیوال ځواکونه د سکل په پای کې له افغانستان نه ووځي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعاله شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او عملي وکړي. له دې مهم خبرو چې د رپورټونو له مخې په ناروې کې یو افغان د افغانستان په کورنیو جګړو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمعیت له ویاند واقف حکیمی سره په دې مرکه لرو چې دوی وایي د ولسمشر د پخواني لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د ځایناستي په ټاکلو کې ورسره مشوره وشي. همدارنګه په یو شمېر سیمو کې د انتخاباتي کمپاینونو او منډترونو په اړه هم رپورټونه درته وړاندې کوو. یو کلی زرغګونه ډرامه هم د انتخاباتي کمپاینونو په اړه ده او په همدې موضوع نسیم شفق د خبرونې په پای کې ژوندی بحث هم لري. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه سرتیري خوشي شوي. د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیري د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي. وسلوالو طالبانو نږدې درې اونۍ مخکې په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر دوو پوستو برید وکړ. 21 سرتیري وژل او 6 نور یې له ځان سره بوتلل. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو د هغو شپږو سرتیرو له ډلې د دوو تنو خوشې کېدل تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د 21 افغان سرتیرو له وژلو وروسته وتختول. تمه ده چې کابل ته د دې سرتیرو له رسیدو سره به د غازی آباد د پیښې پر څرنګوالي څناڅه رڼا واچول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو د تختول شویو شپږو سرتیرو له ډلې دوه تنه د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوي. د دوی دوه تنه د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب خوشي شوي چې اوس نړۍ ولسوالۍ ته راوستل شوي. موږ د دوو کسانو خوشي کېدل تاییدوو، خو د څلورو نورو کسانو په اړه معلومات نه لرو. عظیمی زیاته کړه چې دا عسکر به نن جمعه کابل ته ولېږدول شي. له دې مخکې ځینو رسنیو د شپږو واړه تښتول شویو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړی و. اوس پوښتنه دا ده چې د دې سرتیرو د خوشي کولو لپاره به آیا له وسلوالو طالبانو سره معامله شوي وي که نه. د دفاع وزارت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د دې دوو سرتیرو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو دوو جنګیالیو مړي او شپږ سوه زره افغانۍ غوښتې وې. دا مقام زیاتوي چې افغان دولت د مخالفینو د پیسو غوښتنه ونه منله، خو د طالبانو د مړیو د سپارلو احتمال یې رد نه کړ. د غازی آباد له پیښې وروسته چې په نتیجه کې د ملي اردو یو ویشت سرتیري ووژل شول، د کونړ والي ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینو سرتیرو د طالبانو له حملې سره مرسته کړې وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې له شپږو سرتیرو څخه څلور تنه یې د دوی کسانو چې د پوستې په نیولو کې مرسته ورسره کړې. زبیح الله مجاهد په یو بیان کې د ځینو رسنیو راپورونه چې ګنې دا سرتیری د پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي رد کړي او ویلي دي چې دا سرتیری د انساني همدردۍ له وجې خوشي شوي. خو جنرال عظیمی وایي کابل ته د خوشي شویو سرتیرو له رسیدو سره به د غازی آباد د پیښې د څرنګوالي جزئیات روښانه شي. زمونږ څیړنې تر اوسه وروستي پړاو ته نه دي رسیدلې، نو ځکه زه څه نشم ویلی. یو دوه ورځې نور وخت راکړئ، د دې دوو سرتیرو خوشي کېده به د وروستیو نتایجو له اعلان سره مرسته وکړي. که څه هم په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د حملې پر مهال ډیرو خلکو پاکستان ته ګوته نیوه، خو ځینې څارونکي د دفاع وزارت د مشرتابه کمزورتیا د ملي اردو د یویشتو سرتیرو د وژل کېدو اصلي عامل بولي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وایي که ټول نړیوال ځواکونه د سکل په پای کې له افغانستان نه ووځي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعاله شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او حملې وکړي. جنرال ډانفورد چې د امریکا د مشرانو د جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې وویل القاعده ناصر له کونړ او نورستان ولایتونو فعالیت کوي او دا ورته لویه کامیابي ښکاري چې موږ له افغانستان نه ووځو څو دوی ته موقع برابر شي. د پاین حل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته خوشبیني څرګنده کړه. ویل چې پراتونکو څو میاشتو کې به ټول هڅه دا وي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شي. اسمت ساروان د افغانستان او پاکستان د همکاریو په باب د جوزف ډانفورد د څرګندونو نور جزئیات تراوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب تصور نشي کولی. د چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرې کولې وویل ما ته ثابته شوې چې د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان او افغانستان له اغېزمنو اړیکو پرته په سیمه کې د بریالیتوب تصور کول ګران دي. د همداراز ویل په تېر کال کې په دو جبهو کې اڅول شوی دی. یو دا چې باور لري چې پاکستان هم دا مني چې د سختریزو موجود خطر د دوی خپل امنیت هم ګواښي او دوی هم پوهیږي چې یوازې یو باثباته امن او متحد افغانستان په خیر دی. دن فردا هم ویل چې د اگست له میاشتې را په دیخوا د دوی هیوادونو مشرانو څلور ځلي سره کتلي دي. د وویل تر یوې مودې پورې د دواړو هیوادونو مشرانو سره نه کتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره نوې اراده څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو عمومي قومندان زیاته کړه دوی زمینې چې دوی د همکارۍ لپاره تشخیص کړي فکر کوي یادونه یې مهمه ده. یوه یې دا ده چې باید د افراطیت ګډ تعریف ولري او له سخت دریزی سره د مقابله په اړه همکاري وکړي او بل زمينه د پولو د پراخي اداري او مدیریت لپاره چوکاټ دی چې سیاسي اقتصادي او د غرض د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي مسالې سمبال کړي. جوزف ډانفورد وویل زموږ رول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د پوځونو ترمنځ د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړو. دنفر د کانګرس د مشانو جرګې غړیو ته په وینا کې د پاکستان د پوز د لوی درستی سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل. جنرال راحل شریف د افغانانو په شان کلک عزم لري چې د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان د پوز ترمنځ اړیکې شي شي. د همدارز ویل په راتلونکو څو میاشتو کې ډیر وخت په دې لګوو. یو شی چې موږ غواړو د سږکال تر پایه بشپړ کړو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رغنده دوه اړخیزي اړیکې دي.
د راپورونو مخې په ناروی کې یو افغان د افغانستان په کورنیو جګړو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. داوت په ناروی کې پښتو ژبه خبرېدونکي ورسپانې د ناروېژي رسنیو په حواله پرون رپورټ ورکړ چې یو ناروېژي تبه چې هویت یې نه دی ښودل شوی د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې د ګڼو انسانانو د وژنې په تور نیول شوی، خو مدافع وکیل وایي چې پر ده لګېدلي تورونه واضح نه دي. داوت خبرونې د تورن د مدافع وکیل لقب لیکلي چې وایي د افغان د شمالي ټلوالي غړی او د طالبانو دښمن. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په ناروی کې د داوت د خپلواکو رسنیو د مرکز له مشر محمد طارق بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې د تورن افغان په اړه معلومات ترې غوښتي.
د ناروژي مطبوعاتو د راپورونو له مخې او زما د خپلو معلوماتو له مخې په دې افغان ده چې د 50 کلونو په شاوخوا کې عمر دی او د ناروی قانون داسې دی چې د مجرم نوم دلته نه ښکاره کېږي. نظم نشم کولی چې د هغوی نوم یاد کړم، خو افغان دی او تور پې دا ده چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې چې هغه د 1992 تر 2000 پورې وي دوی برخه اخیستی او ډېر کسان یې وژلي دي او دوی ورته وایي چې په دې یو جنګي مجرم دی او جنګي جنایتونه یې کړي دي.
پر ده لګېدلی تور دقیقاً څه دی؟
تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د دې تورن وکیل وایي چې دا په مشخص ډول په دې باندې تور نه دی لګول شوی او هغه اسناد چې د پولیس سره یا د ناروی د حکومت سره دی دوی ته نه دی ښودل شوی. خو هڅه چې څرګند دی پولیس یا د ناروی حکومت هم دومره وایي چې د 1992 تر 2000 کال پورې چې طالبان د خود د وخت پورې کورنۍ جګړه چلته شوی دی هلته داخلو ډېر کسان وژل دي.
د ډلې نوم یې په رسنیو کې نه دی اخیستل شوی چې دی په کومه ډله پورې تړلی وو.
هغه معلوم دی او هغه دوی وایي چې د حزب وحدت اسلامي د مشران نه دی او هلته د هغوی د استخباراتو مسؤول هم و.
نور جزئیات دا چې څومره کسان یې وژلي دي یا په کومو سیمو کې د دې معلومات شته؟
تر اوسه دا نه ده معلومه. د ناروی حکومت هم دا نه وایي او د دې وکیل هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وکیل وایي چې موږ ته دا معلومات نه دي راکړل شوي چې په دې باندې مشخص کوم تورونه دي یا دې څه جنایتونه جرمونه کړي دي. خدای هغه عمومي دوی ته وایي چې په دې باندې د جنګي جنایتونو او د انسانانو د وژنو تورونه دي. خدای به روس څرګند شي هغه وخت چې اسناد بربند شي یا هغه ثبوتونه چې د حکومت سره دي هغه کار شي نو معلومه به شي په کوم جرمونه نیول شوی.
د ناروی قوانین سره کم دي د تر څومره وخت پورې ساتلای شي او تر څومره وخت پورې د پر ضد شواهد او اسناد باید برابر شي، ځکه چې د دې ډول اسناد او شواهد موندل خوم ساسنه کار نه دی.
تر کومه چې زه معلومات لرم کده شي د ناروی حکومت خپل اسناد راغون کړي او دوی خپل اسناد او ثبوتونه ولري. خو اوس تورن د تلور افتو د پاره د پولیس سره باندې دی د پولیس سره به او د جریان کې به دوی خپل تحقیق پوره کوي که ضرورت شنو کده شي د موده ولا وګده کی او دغه نروس او بیا د دې قضیه به محکمه ته ځي او محکمه به په دې اړه باندې خپل تصمیم نسی چې څه سره وکړي. خو دوی هغه یو شی چې سرګند شوی حکومت وکیل ویل چې موږ د جنګي مجرم په تور باندې محکمه کولای نه شو ځکه د ناروی قوانین د اجازه نه ورکوي او د ناروی قوانین فقط د 2018 وروسته دوی جنګي جرمونه کړی نو موږ کولای شو د محکمه کولای او که دا غینه یو وخت زیات تر شوی د 2018 کال نه مخکې کړی نو موږ څنګه شو کولای. خدای به دلته عدید یو قاتل په صفات باندې دی وژن کې په صفات باندې شته انسانان وژل د محکمه کې.
د افغانستان حکومت یا د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونه او همدارس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې مسله کې څه دخالت لري کنه؟
نه، زه شخصا زه خپل فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت یا بشر د حقوقو کمیسیون په دې اعتبار باندې مداخله کړي. خو ولې دولتي پسانوال د یو پښتنې په جواب کې چې ژورنالیست وکړه پښتنه ته وشو چې د افغانستان حکومت تاسو نه دا غوښتي نو هغه ول زنه شم کولای به باندې تفسیر وکم. خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت تاسو کار کړی ځکه چې خپل د افغانستان حکومت په دې باندې تورنده چاغوي تر اوسه جنگي جنایتکار محکمه کړی نه دی بلکې هغه یې ساتلی دی.
په ناروی کې د داوت په نوم د خپلواکو رسنیو د مرکز له مشر طارق بزګر سره مو په دې هیواد کې د جنگي جرمونو په تور د افغان د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل کیږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. دوستانو، د خپرونې شلمې دقیقې ته نږدې شوي یو. د انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتو پورې د اړوند مسلو په اړه رپورټونه راخلو. د افغانستان د ملت او ملي انسجام ګوندونو د جمهور ریاست ته له کاندید زلمی رسول نه پرون ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوندونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې له زلمی رسول سره به په انتخاباتي مبارزه کې همکاري وکړي. خان محمد سین له کابله پرې رپورټ راکړي.
د ملي انسجام او د افغانستان د ملت ګوندونو مسؤلینو وویل چې جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول خکړن لار ترتیب کړي او دوی ملاتړ کوي. د ملي انسجام ګوند مشري صادق مدبر کوي چې اوس مهال د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو د ادارې رئیس دی. په دې مناسبت د یادو ګوندونو غړو د پنځم به پورس په کابل کې یو غونډه جوړه کړې و. د ملي انسجام د ګوند یو غړي اسحاق موحد وویل:
حزب انسجام ملی افغانستان حمایت قاطع خشرا
د افغانستان د ملی انسجام ګوند ډاکټر زلمی رسول لټین څخه کلک ملاتړ اعلانوي. دا ګوند باور لري چې د زلمی رسول د اعتدال، برابرۍ او جوړونې ټیم کولای سي د خپل کړنلارو په عملي کولو سره د هیواد د سیاسي مشرتابه چارې په ښه توګه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملت ګوند رئیس جعفر مهدوی وویل د زلمی رسول ټیم به وکړي شي چې د خلکو ترمنځ تعصب لمنځه یوسي او ملي یووالی ټینګ کړي. په غونډه کې جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې دا هیواد د معتدلو سیاسي افکارو په پروګرامونو چې د ملي یووالي او برابرۍ په اصولو جوړ شوی وي پرمختګ او ترقی کولی شي. ښاغلی زلمی رسول ژمنه وکړه چې که په انتخاباتي مبارزه کې بریالی شي هڅه به وکړي چې افغانستان د یو باثباته هیواد په توګه راتلونکي نسل ته پرېږدي.
من معتقد هستم که تعصب و تبعیض دیگر در افغانستان جای ندارد.
زشمنه کوم چې تعصب او تبعیض به نور په افغانستان کې نوي او د زموږ مکلفت دی چې په موجوده امکاناتو افغانستان با ثبات کړو. زموږ ټیم ژمن دی چې د تیرې 12 کلنې او راتلونکو دورې ترمنځ به د یو پل حیثیت ولري، هغه راتلونکي نسل چې لوړ کاري صرفیت ولري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو سیاسي ګوندونو، ټولنو او سازمانونو ملاتړ په داسې حال کې روان دی چې انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي په 14مه پیل شوې دي. دا چې په یو لسو کاندیدانو کې به کوم یو ډېر رای ګټي دا به د انتخاباتو نتایج وخی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
بلخوا د کابل د علاءالدین او چاردی د خلکو یوې شورا د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د عبدالرب رسول سیاف له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړی. د دې شورا سلګونو غړو پرون په یوه غونډه کې له ښاغلي سیاف څخه د ملاتړ علت په تیرو دورو کې د هغه جهادي سابقه او مبارزې او علمي شخصیت وباله. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د کابل د علاءالدین او چاردهی د خلکو یوې شورا په سلګونه غړو د پنځمې پورز د کابل په علاءالدین سیمه کې په یو غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لوی کاندید عبدالرب رسول سیاف څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې شورا یو غړي نیاز محمد په خپلو خبرو کې وویل د دریو لسیزو جګړو په وخت کې د ښاغلي سیاف نستړی کېدونکو مجاهدو او مبارزو دې ته هڅولي چې له هغه ملاتړ وکړي.
زموږ د سترې چهاردهی سیمې خلکو ثابته کړه چې د الای کلمت الله د تامین لپاره یو لاس شي او د وداس راتلونکي لپاره چې موږ په مخ کې لرو او د وداس هواد لپاره چې د طوفان ځپلې کشته په څیر په هاره خو روان دی. داس یو چا ترای ورکړو چې هغه پرون په دیوتوانی چې د هواد د شوروي له يرغلګرو ځواکونو څخه خلاص کړي.
په دې غونډه کې د علاءالدین او چهاردهی شورا په سلګونه غړو سربیره د چهاردهی سیمې مخاورو او جهادي قماندانانو هم برخه اخیستې وه. لبلې خوا د عبدالرب رسول سیاف د کمپاین یو مسؤل سید روزت الله مجید له ښاغلي سیاف نه د چهاردهی د سیمې د خلکو ملاتړ وستای. ښاغلي مجید له خلکو وغوښتل هغه چا ته رایه ورکړي چې د رایې اصلي مستحق وي.
یو شمېر کسان چې د افغانستان په بد ورځ په آرام بستر کې په غرب کې ناست و نن چې زمینه ورته مساعده ده غواړي د دې هېواد زحمت په لاس کې واخلي. زه له تاسو پوښتنه کوم، په داسې وخت چې جنگ آرام سو او متجاوز وتشتید نور خلک راسی او دلته حکم دوی وکړي، او کدا د هغو مظلوم خلکو حق دی چې دشت دشت ګرځیدلې او مبارزه کړي؟
په دې غونډه کې د ښاغلي سیاف د کمپاین مسؤل ویل که استاد سیاف او ټیم یې بریالی شي نو د ترلاسه شوی ازادۍ او خاصاتنه به وکړي. دوی ویل چې د امنیت د ټینګښت، د قانون دراوستلو او د فساد پوره کولو کې به هڅه وکړي. په همدې ورځ د چهاردهی د خلکو یوې بلې شورا په یوې بېلې غونډه کې له زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. اخو ځینې کارپوهان وایي د ولسمشرۍ کاندیدان باید هغه څه په خپلو کمپاینونو کې بیان کړي چې په عملي کولو یې برلاسي وي. تمه ده د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د حمل په شپاړسمه وشي، او تر اوسه پورې د ولسمشرۍ لپاره له یولسو کاندیدانو څخه یوازې یو کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مولیدل چې په چاردی کې یو شمیر خلکو د عبدالرب رسول سیاف څخه په ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه ملاتړ اعلان کړي، خو په چاردی کې یوازې د عبدالرب رسول سیاف څخه ملاتړ نه دي، بلکې پرون په یو بل غونډه کې د چاردی یو شمیر نورو اوسیدونکو د زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې هم په سلګونو خلکو برخه اخیستې وه. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د کابل خار اوومې ناحیې پورې مربوط د چاردهی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ په یوې غونډه کې جمهوري ریاست ته له کاندید زلمی رسول ملاتړ اعلان کړ. د چاردهی د خلکو یو استازي پرویز نظری وویل د ښاغلي زلمی رسول کړنلارې خوښه کړې او په انتخاباتي مبارزو کې به ملاتړ وکړي.
دلته موږ راټول شوي یو او په یو آواز ژمنه کوو چې په انتخاباتي مبارزو کې به د زلمی رسول او د ده د ټیم ملاتړ کوو.
جمهوري ریاست ته د کاندید زلمی رسول لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود د چاردی د خلکو غونډې ته وینا وکړه او وی ویل که د دوی ټیم د هیواد واکمنۍ ته ورسیږي په 15 کلونو کې به د هیواد د کرنې سیستم د دې جوګه کړي چې د خلکو د ضرورت وړ ټوله غله دانه په هیواد کې دننه تولید شي.
تیم ما به این عقید است که افغانستان به حیث یک کشور زراعتی در ظرف 5 سال آینده
از زموک تیم په دی عقیده دی چه افغانستان دی وزراعتی هیواد په توګه په راتلونکو 15 کلونو کې باید د غلې دانې لپاره په ځان متکی شي. موږ باید د 15 کلونو وروسته غلا دانه له بهر وارد نه کو، بلکې د نن په هیواد کې تولید شي.
خو د چارو پوهان وای په هیواد کې د اوبو رسولو او بندونو جوړولو سیستمونه ډیر وخت او لوی پانګې ته ضرورت لري او په 15 کلونو کې ناممکنه خبره ده.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي دا چې د جمهور رئیس پوخانی لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم د دوی له ګوند څخه ونو باید چې د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ورسره مشوره وشي. دا دې ګوند د رهبرۍ شورا غړي او ویاند واقف حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له حقوقي پلوه ولسمشر اړ نه دی چې د مارشال محمد قسیم فهیم پر ځای د جمعیت ګوند بل کس وټاکي، خو د دې ګوند ځینې کسان د دې څوکۍ وړتیا لري. قسیم فهیم د تیر یک شنبه په ورځ مړ شو. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي حکیمي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا ګوند د لومړي مرستیال څوکۍ له سیاسي پلوه خپل حق بولي او که څنګه. ښاغلی حکیمي وایي
د قانوني له لحاظ داسې یو ائتلافي بنسټ نه لري، اما دا فرداګه ده چې مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم د جمعیت د جیګو اعضاو څخه وه او د جمعیت د رهبری شورا غلی و ام دیل پاره او په خاص توګه د دې د وسنۍ شرایطو په پام نیول سره ز فکر کوم دا مهم خبره ده د سیاسي لحاظ چې رئیس جمهور د جمعیت د شخصیتونو سره باید په دې مسأله کې تماس ونیسی او حکیمی مشوره وکړي.
کچره ولسمشر تاسو سره پاینده کې بیا هم مشوره وکړي، نو د ستاسو د ګوند لخوا آیا کاندیدان دې څوکۍ تشتاو کنه؟ څوک دې څوک نظر کړي؟
د سشته د رسنیو لالاري د زینو کسان نو اخیستل کیږي. زه فکر کوم د دوی د داغو کسان چې نو اخیستل کیږي ار یو بودیته ولتیا لري
دا پختنه دا چې یو څو نمونه تاسو واخلئ چې تاسو یې وړ بولئ د جمعیت.
ولا زه نشم په مشخصه توګه د چا نام واخلم، اما زه فکر کوم په دې ډلو د دې کسانو چې د دوی په دې مناسبت نوم اخیستل کیږي تقریبا ټول دا ولتیا لري چې د دې منصب او د دې مسئولیت پر غاله اخلي.
نو
ځینې کسان د دوی ځینې کسان شته چې د رئیس جمهور د اوږد همکاري له وجې کیدای شي د نور نه رئیس جمهور ته مناسب کاری.
یعنې دا کسان بیا هم کوی څوک کیدای شي او څو نمونه که واخیستل شي،
مثلا دا هغه کسان چې نوم واخیستل کیږي په منځ یو د اوسنۍ وزیر دفاع ښاغلی بسم الله محمدی دی. دا کیدای شي زه فکر کوم د ټولونه رئیس جمهور ته دا یو مناسب شخص کاری زما پند او زما په فکر، اما دا په دې شرط کېدای شي دا دوه وظیفه چې د ریاست جمهوری مهال دلن مدی پاتې دی دا کولای شي دوه وظیفه پر غاله اخلي سره د دې چې وزیر دفاع پاتې کیږي بیا د رئیس جمهور لومړی مرستیالی هم پر غاله وخت
بل نوم هم د سی ذکر کیږي
کېدای شي د محترم صلاح الدین ربانی نوم اخیستل کیږي د محترم یونس قانونی نوم اخیستل کیږي د محترم استاد عطا نور د بلخ والی نوم اخیستل کیږي او نور کسانو زه فکر کوم دا ټول شخصیتونه د تولتیا لري چې د دې مسدودی مسولیت پر غاله اخلي
ورستی پختنه حکیم صاحب یعنی تر اوسه د جمعیت ګوند په دې نمونه باندې فیصله نه کړی یا په دې اړه خپل فکر نه کړی
د قانوني له لحاظ ما تاسو ته وویل چې دا د قانوني له لحاظ جمعیت ته دا یو مسولیت پر غاله دي مسأله په ولاند یو قانوني مسولیت نه لري اما د سیاسي له لحاظ فکر کوم رئیس جمهور دې ته اړ دی چې د نورو شخصیتونو په ترڅ د جمعیت د شخصیتونو هم په دې اکله صلاح او مشوره وکړي
د اسلامي جمعیت د ګوند لا ویان واقف حکیمی سره مرکه اوریده چې وایي د ولسمشر د لومړی مرستیال د زایناسي پټاکنه کې دی د ګوند سره مشوره وشي اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو تختول شوي دوه عسکر خوشي شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل ورځو سیالیو د نړیوال کپ په فایل کې د یکشنبې په ورځ له بنګلاديش سره د سیالۍ ډګر ته وځي د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر هیواد داسې یو پوځي یرغل شوی چې هیڅ دلیل او بنسټ نه لري دا یو بل خبر لمخې د روسي ایر فلوټ هوایي شرکت د اوکراین د قلمرو پر سر د خپلو پروازونو لوري بدل کړی دی دا سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي وایي چې که د سوریې حکومت د ولسمشري انتخابات ترسره کړي نو د قائد رژیم مخالفین د سولې د خبرو په نوي پړاو کې له ګډون نه ډډه وکړي او مالیزیا هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دا شواهد شته چې د دې هیواد مسافر وډون کې الوتکې به خایي څو ساعته وروسته لاغې هم په هوا کې الوتو ته دوام ورکړی وي چې د رادار له همداري نه درک شو دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه آدرس ده رسو زموږ ونیس پروګرام ته یو کله زرغه غونه ډرامه وړاندې کیږي خو باید یادونه وکړو چې د ډرامې لپاره ته ورسېدو وروسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع چې د انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي منډو ترړو پاړه ده په کابل کې له ملما سره په ژوندۍ بڼه بحث لري او تاسو هم پکې ګډون کولای شئ یو کله زرغه غونه
یو کله زر غغونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې معلومه شو چې د بند نړې دوه علت د ناسمو ساختماني موادو کارونه او د همدې خبرې په اساس د کلی مشرانو هغه اجاره دار را پیدا کړ چې دا بندي جوړ کړي وو د پړې د منلو ورسته اجاره دار د ولایتي شورا غړی او د شرکت خاون ګرام وګڼل دا چې نور څه کیږي په دې برخه کې به وایو
دلاور خان ډیر خپاسو خدای دې تاسو ټول کورنۍ او بیا په خاصه توګه نعیم ته صبر ورکي زکه چې اولاد د زړه ټوټه ای
هو هاشم خان او بیا چې دغه د زړه ټوټه د نو بويسي نو دا د غم د پاسه بلغمي
خو کته را ته زنګ نو وایلی زه به اوسم نو وای خبر
او دا ډیر موده تا ما والونه خيست چې لکه کمپاینونه څنګه روان دي اغه ورې چې غوړې مې په خلکو وېشل لاغې نه ورسته تم غلې غوندې شوې
زه خو زکه غلې شوم ما ویل دلته به ورجو غوړو کار کړی وي زه نور ځایونه کې له خلکو سره بوختوم کمپاین خو ډېر ګران کار دی کنه
کمپاین به هغه چا ته ګرانی چې څه کارې په نیت کې وي. ته خو تشې وادې کې نو وادې د کومه داسې ګران کار دی.
زه خو ستا غوندې استاد لرم کنه.
ښه نو د استاد یوه بله مشوره هم واوره.
ښه استاده غوږ یم. وایه
وایي داسې شر دې پېښ شي چې زموږ پکې خیر وي نو د دې بند له نړېدو باید ښه ګټه پورته کړو.
ښه نو دا درنه ګټه به څنګه پورته کړو؟
پس پکه وادو را روان وکیل صاحب. خبره آسانه ده، بس ته خلکو سره وعده کوا چې بندر ته جوړوم او داسې جوړوم چې د کونړ او کابل سیندونه ورته یو ځای را پرېږدي هم به خراب نه کړي.
دا غوړې او غټې وعدې آسانه دي، ما ته یې پرېږده. خبره دا ده چې خلک ورته غوږ ونیسي.
خبرې به د ښې په غور اوري، خو ته ورته د بند نه ببو جوړ کړه.
غم یې مه کوه دلاور خانه. خو هغه جمیله او نالایقه فوټبالران یې چیرته دي؟
وایي بد په بلا اخته ښه دي. جمیل اوس په دې معلومولو پسې نښتی چې دا بند ولې نړېدلی دی.
ښه، چې دومره یې په نړېدو خپه دی نو جوړېدو ته به یې هم ډېر لیوالي.
هو، جوړولو ته یې لیوال دی، خو هغه خدای وهلی هېڅ په موږ نه تېروځي.
بس چې څوک نه تېروتو هغه کمزوره کوه، د خلکو ملاتړ ته یې اخله.
دروازه مو ماته کړه، وکیل صاحب نشته.
ته پیرهدار یې؟
زه خاورې شکر د وکیل صاحب سلامت خان د دفتر څوکی ده.
نو چیرې دی؟ څومره انتظار ورته وکړو؟ زیاتي خو مولا ډیر سړه نه په پښو درد شو. زنګ ورته ووهه یا شمیره راکه.
کاکا زما سره شمیره نشته، وادي ورېده.
نو بیا څه وکړو؟ زموږ خو دا 15 ساعته وسول.
وروره دا 15 ساعتو کې د څه زړه په تنګ سو؟ زه دا 2 ورځې کېږي ورته ناست یم.
څه دا 2 ورځې کېږي چې ورته ناست یې او تروسه دې نه ده لیدلی؟
زما کمنۍ لاړ شئ خپلو کورونو ته. دا تش دیوالونه څه کوئ؟ نړولی هم نشئ. پاخه جوړ کړي دي پاخه.
او ته کورونو دیوالونه پاخه جوړوي او سړکونو کې د جغال په ځای خاورې اچوي. خو کاش کې د دوی خپل ناروغان د خو په ګاډیو یو پیتلی او راتلی، بیا به ورته معلومه سوې وه
چې د کمپاین وخت وي کور ته دې درځي. او کله چې کامیاب شي بیا نه تا کړي نه ما کړي په دوربینې مو نه ګوري.
های های وروره، په خوشې وعدو او غټو خبرو یې خلک تیر استل. نه یې سړک شو، نه یې بندې او نه د څښاک اوبه،
او نه یې د اوبو تړلي بندونه د اوبو تاب راوړی شي.
و ماماګانو، دومره ډېر ورته مه خفه کېږئ.
څنګه به ورته نه خفه کېږو؟ خراب بند یې تړلی و، نږدې دې مونږ ټول کلی اوبو وړی و.
کاکا جانا، او ماما، هغه سلامت خان دی. سلامت خان،
دا خبره دې له تاسو سره وي، هغه داسې خبرو ته غوږ هم نه نیسي.
جمیله سړی مشه.
خیر دې په نصیب شه سعید وروره.
وبخې ولی جانا، ته م سړی مشه.
خدای دې وبخې، خیر وي سي.
راځي راځي یوا شپه بدل تکینو، دا ویډیو به وګورو بیا به خبرې کوو.
سمه ده. په دې ویډیو کې خو یې د واورو زمری جوړ کړی دی، څنګه؟
هو، خو د واورو د زمری په دننه کې کمال دی.
اوهو، د دې نه څه سور رنګ را روان شو.
دا زما یو وراره دی، هغه دا ویډیو ثبت کړی ده. هغه ډېر ورانکار دی.
اوهو، دا ګوره، د زمری له خولې نه د افغانستان بیرغ راوځي.
آفرین آفرین، دې ته باید موږ لاسونه وپړکوو. آفرین. نو د واورو په دې زمری کې دننه څوک چې دا کارونه کول که څنګه؟
تاسو له سره ونی لیده، د واورو زمری دننه کې یو ځای جوړ کړی دی. زما وراره هلته وو او بیا دا ټول کارونه خو هغه کول.
ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ځیرک وراره دی ګوره.
هو الحمدلله، دا اوسني هلکان خو له ټکنالوژۍ سره ښه بلد دي کنه. خو ښه خبره به دا وي چې دا ټکنالوژۍ سمه وکارول شي. ښه، تاسو څنګه را پېښه وکړه؟
له کلي نه تر ولسوالۍ له اکرم خان او نورو مشرانو سره راغلو.
ښه، نو هغوی مو په چا وسپارل؟
هغوی د ولایتي شورا د غړي سلامت خان لیدو ته راغلي وو. تاسو ته ما په ټلیفون کې ویلي وو چې هغه بند چې ده جوړ کړی وو اوس نړېدلی دی، نو باید ځواب یې ووایي.
جمیله، دا چې د شورا غړو ته د هغوی ژمنې ور په یادوي او ورپسې ګرځئ، دا کار د خلکو ویښتیا ښیي.
ټول خلک باید همداسې وکړي. تا تر څو دې سیاستواله تور په یاد شي چې هغوی مجبور دي خپل ژمنې عملي کړي.
سعید وروره، سلامت خان خپل ژمنه عملي کړې ده، بند یې جوړ کړی.
موږ باید یوه قانوني لاره پیدا کړو تر څو سلامت خان او د هغه شرکت خاوند دواړه ځواب ویلو ته مجبور کړو.
ځکه خو تاسو ته راغلی یو، زما په فکر باید زیانمنو خلکو ته تاوان ورکړل شي.
ډېره ښه خبره ده. د کمپاین د وخت وادې که د کاندیدانو له فکر ووزي، باید د خلکو له ذهن نه ونوزي، او دا د دوی حق دی چې هغه څه وغواړي چې ژمنه ورسره شوې ده.
یاره وکیل صاحب، په انتظار خونه کې مو ستاسو لیدو تمه پرې وه، خو زه ښه شو چې و مې لیدی.
یاره زه دومره بوخت یم چې خلک خواران څو ورځې انتظار وکړي خو بیا هم ورسره لیدی نشم. اوس هم په لاره تېرېدمه چې د کلي یو دوه ځوانان، یو لکه چې جمیل نومیږي.
هو صاحب، جمیل زما زوی دی.
ستا زوی دی؟ هغه هم لکه چې سیاسي ګوندونو کې اخوا دېخوا منډې وهي. ما له موټره ولیدی، بیا پوه شوم چې خامخا به تاسې هم راغلي یاست.
او هغوی زموږ سره ګډ راغلل.
نو دلته به مو راوستي وه. وکیل موزیم، د نورو سیاستوالو په کورونو کې څه کوئ؟ ښه پرېږده، تاسو هم خبره وکړئ.
وکیل صاحب سلامت خانه، زمونږ په کلي کې خو ډېره بده پېښه وشوه. موږ ویلی پوښتنه به مو وکړي، خو تا
ګیله مو حق ده. خو دلته د ولس کارونه دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
وکیل صاحب، که دې په یاد وي په تېرو ټاکنو کې مو وعده کړې وه چې د کلي بند به راته رغوئ.
وعده مې نه ده یاده، خو بیا چې مې څه مرسته له لاسه کېده ومې کړه، او دولت هم درته بند جوړ کړه.
جوړ شو خو بیرته اوبو وې وړ، او یوازې بندې وې نه وړ. زموږ ځینې ځمکې، کورونه، اوان تر دې چې ماشومان یې ورسره وې وړل.
هو نو په دې کې انسان څه کولی شي؟ روغ سړی په لاره روان وي، راوغورځېږي، مړ شي، نو څوک یې زمه وهلی شي؟ او بیا د اوبو زور څوک لري؟
سلامت خانه د ځوانانو ورته کوم انجینر راوستی و، هغه ورته ویلي دي چې دا په بې کیفیته موادو جوړ شوی دی.
هو صاحب، ویلي چې سیخي کم او نري لګولي، سیمنټ هم کم پکې اچولي.
دا تحقیق نو چا پسې وکړي؟
وکیل صاحب، زه ورغلی وم، د سیمنټو ټوټې لا په نوک داسې رژېږي سم لکه سوکړو.
سمه ده، تاسې داسې وکړئ، ما ته بیا رایه راکړئ چې بیا یې درته جوړ کړم.
او دا ځل چې دا دومره تاوان اړولی دی، له دې سره به څه کوو؟
بس دعا به ورته کوو. مړې دې خدای وبخښي، او ژوندو ته دې وس ورکړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي. زما دنده ورته د پیسو پیدا کول وه چې ورته مې پیدا کړي.
وکیل صاحب، موږ درته ټول کلی په یوه خوله رایه درکړه.
او ما هم درته خپل کوشش وکړو.
اوس هم را سره کوشش وکړه چې له هغې شرکت نه چې دا بندې جوړ کړی دی، د هر څه تاوان واخلو.
ګوره اکرم خانه، په دې فکر کې مه اوسه، د را روانو ټاکنو خبرې کوئ. اوبه چې له ورخه واوړي، بیا پسې بیلونه مه رااخلئ.
وکیل صاحب، نیکه دې خدای وبخښه، زما له پلار سره ډېره ښه ناسته پاسته وه. موږ چې رایه درکړي، بیا مغه په سترګو مو درکړي.
یوازې نیکه نه، د ده د خدای بخلي پلار سره زما د مشر ورور ډېرې ښې اړیکې وې. دواړه دې خدای وبخښي.
هو سلامت خانه، همدغه اړیکې وې چې ټول کلي درته په ګډه رایه درکړي.
وای تیرې چپې تیرې دي، راتلونکي چپې شماره. اوس د تیرو رایو خبرې مه کوئ، د حمل د شپاړسمې د رایو خبرې راواخلئ، رایه راکئ، ځکه چې د پلار او نیکه اړیکې مې درسره دي. خبره خلاصه؟
خیر سلامت خانه، وبه ګورو چې څه کولای شو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د یو کلی زرغګونو د ډرامې اته دیرشم برخه مو واوریده. تاسو په هیګی چې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې روانې دي، مونږ هم په دې بحث کې په همدې خبرې کوو چې کاندیدان باید څنګه ژمنی وکړي چې عملی وي، او خلک باید څنګه په عملی ژمنو پوه شي. په دې بحث کې را سره میلمه دی د سیاسي مسایلو څېړونکی عاشق الله یعقوب. تاسو هم کولای شئ همدا اوس ټلیفون وکړئ او په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 9 9 2 3 5 3 0 9 9 2 3 5 3. په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. یعقوب صاحب، بحث ته په خیر راغلی، ستړی مشه.
مننه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې
سلام
من کورودان انتخاباتي مبارزه روان دي هم د جمهوریت ریاست د کاندیدانو هم د ولایتي شوراګانو د سلګونو کاندیدانو خلک د کاندیدانو لخوا کی عواملي جمعې څنګه وو پیژني ځکه ځینې کاندیدان دي په تیر د ولایتي شوراګانو چې خلکو ته غر غوخه او سین شروع کی
مننه اصلي خبره خدا د چې مونږ ستونزه پدې کې د چې نه د مونږ د سیاستوال یا خو قانون باندې خبر نه دی او یا هم داسې ګڼي چې خلک په قانون نه پیږي ښایي خلک به هم په قانون باندې یو څه نا څه پونه وي یو څه ناخبري به وي خو اصلا دوی د خلکو له دغه ناخبري نه ناوړه ګټه پورته کوي دغسې شعارونه چې د موږ لیدلی دي چې په ولایتي شورا غړو داسې شعارونه ورکړي چې هغه د ولسمشر له صلاحیت نه هم پورته دي څوک سوله په ټوله نړۍ کې غواړي څوک له مخدره توکو سره په وړاندې مبارزه کوي هغه هم ډېره جدي څوک د فساد په وړاندې مبارزه کوي څوک هم امنیت راولي څوک نه پوهېږم څه شي
کوي هیلې او ارمانونه دي خو د دوی صلاحیت
نه د دوی صلاحیت ده نه د دوی پتوان کې ده د دوی خپل هغه قانوني صلاحیت د قانون له مخې یوازې مشوره ورکول دي هغه هم په ځانګړو برخو کې د بیا رغونې په برخه کې نو دوی د خپل صلاحیت نه لوړ شعارونه ورکوي د لوړ صلاحیت نه یې شعارونه پورته کړي یا خلکو سره ژمنې کوي دلته ډېرې ستونزې اصلا موږ په خلکو کې لا ګورو په دوی کې نه دي که چیرې د موږ ولس ویښ وای د موږ ولس د قانون نه به خبره وای لوستی وای هغو تمن سي په دوی خبرو باندې دغه نه کوله په نه تیروتل نه یوازې داسې نه تیروتل نو هغه نه یوازې داسې نه تیروتل بلکې دوی به اصلا دوی ته به داسې ښودلي وای چې ته اصلا په موږ رښخند وای که په ځان رښخند وای
په
خپل صلاحیت باندې نه پوهېږي ته به موږ ته څه وکړي
مننه بحث ته به دوام ورکړو اورېدونکی لرو سمیع الله تندر له پکتیا څخه مهرباني وکړئ
نسیم شفق صاحب سلامونه تا ته ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته او همدارنګه مېلم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
کور ودان څه پوښتنه څه نظر
زما نظر خدا ده لکه اوس مهال په افغانستان کې کاندیدان دي که د هغه د ولسي جرګې دي همدارنګه ولایتي شورا دي او ځینې کاندیدان دي وادې وکړي راشي مونږ ته ووایي چې تاسو مونږ ته رایه راکړئ تاسو ته به مونږ دا مانی راسره وکړي تاسو ته به مونږ داسې کارونه وکړو داسې وکړو او کله چې دوی بیا کامیاب شي بیا غوښتنې نه مني او کله چې هلته دفتر ته ورشو یو وایي چې کابل ته تللی ده بل وایي چې دال تللی ده بیا مونږ ته څوک غوږ هم نه نیسي په دې باندې سړی له کاندیدان څخه او که چېرې دوی کومې مونږ ته مو غونډې په باره کې دوی کوم مونږ ته هڅې وکړي ژمنې وکړي مونږ دومره زړه په باد شي وبیا چې همدا
بله دوی یو خیب ته کار کړی د څو ورځې مخکې په خپل په گردیس کې شاوخوا 1500 کسان راټول شوي وو د ولایتي شورا ځینې نمایندان راغوښتي وو دوی سره ګډ غونډه نیولې وه دا ډېر یو ښه اقدام وو ښه نه وخت نو دغه رقم که د خلک دغه کسان راوغواړي او په دوی کې بیا هغه کسان وي چې هغه د قانون نه خبر وي د قانون باندې تسلط لري له دوی نه پوښتنه وکړي چې اورور تاسې دغه وعده موږ سره کړې دغه تا په قانوني صلاحیت کې ده او کنه هغه څه چې ته وایې هغه ته کوای شي په کومو امکاناتو څنګه دي تا په واک خو دغه کار نه ده دا ته له کوم ځای
په کوم صلاحیت
په کوم صلاحیت کوي یوه بل دا چې دا هغه کسانو چې د دوی سره وادي کړی ني تیر دوره کې بامو بیا به هم ځانونه کاندید کړي دغه ښه وخت ده چې چا سم کار نه ده کړی همدغه مناسب وخت ده
یعنی د هغو ژمنو لپاره چې عملي دي
چې عملي دي او دوی نه دي کړي
یعنی خلک هم باید پوه سي قانون آگاهي باید ولري
ټول اصلي خبره ټوله په خلکو کې ده که چیرې خلک پوهوي خلک هوښیار وي بیا نه څوک د دروغ وعده ورکوي سي نه نه څوک د دروغ وعده ورکوي سي نه بیا د دروغ په وعدو باندې دوی غولیږي. اصلي خبره د مونږ په خلکو کې ده. بیا هم زه دا وایم چې ښه دا به ممکنه نه وي چې ټول خلک دې په قانون پوه شي. دلته مدني ټولنه شته ده، دلته د مدني ټولنې بنسټونه شته ده، هغوی خو باید لږ تر لږه په قانون پوه وي، هغوی باید خلکو ته دغه ورکړي، ذهنیت ورکړي، د خلکو عامه پوهاوی ورکړي. نو اصلي قصه بیا هم بیرته خلکو ته ورګرځي. دوی خو د دې لپاره چې بس په دغه یو څو کلو کې وکیل سي د ولایتي شورا او بیا هغه څه شی چې په زړه کې دي هغه به کوي که نه، هغه خو د دوی خپل کار دی. ټولو به دغسې نه وي.
بیا هم اوریدونکی لرو، عبدالقادر مجبوریار له هلمند څخه، خدای تاسو له مجبورۍ نه وباسي، مهرباني وکړئ مجبوریار صاحب.
ما په ټول مې رمن مست چې دا غدا کم کوي چې کني ما دې کې دې چې او دې کې دا یا دې په دغه باندې دا چې کني وادي ان دا خپل وخت دې خبرې دې
کورم بدن ډیره مننه. مزه چې څومره پوښتنه تاسو پښتنه دا و چې د کومې وادي چې د کاندیدان کوي آیا عملی به کړی سی که به نسی کړی؟ مونږ به سم په همدې دا یعقوب صاحب یو څه خبرې پیو کړل، نور هم رڼا به پیو چې مننه کورم بدن.
مجبوری ار صاحب ما سلامونه هم ومنه. اصلي خبره بیا هم په مونږ کې ده، دوی نه مونږ باید هغه څه توقع ولرو چې د دوی په واک کې دي، هغه څه باید ترې وغواړو چې دوی یې کولی شي، دوی د ترسره کولو صلاحیت لري. دوی ما مخکې ویل دوی داسې شعارونه ورکوي چې هغه د ولسمشر له صلاحیت نه هم پورته دي. یا مثلا په ښار بازار کې دومره بلبورډونه لګولي دي، ډېر یو عالم پیسې مصرف کړي دي، دوی هم په دې خاطر باندې دغه کار کړی دی چې بیا بېرته را وباسي که نه. بیا او ځینو خویندو ټولې نه، البته داسې عکسونه لګولي دي چې سړی داسې فکر نه کوي چې ته سیاست کوي که ته د کوم فیشن شو په دغه کې ګډون کوي. اکثرا ډېر فیشنونه یې کړي وي، بیا زه دغه کړی دا خو سیاست ده. یو وخت ما ډېر عجیبه یو قصه په یاد چې اول ځل چې په تاشکند کې آزاد په ازبکستان کې آزاد ټاکنې کېدې، نه شپېتم کالو د مونږ په دیارلس سوه نه شپېتم هلته وو. په هغه وخت کې یو سیمې نه یوې ناحیې نه یو ډېر وتلی سړی، ډېر اوچت سړی وو چې دغه ښه توان د کار هم درلود، هغه هم ځان کاندید کړی، یو ښایسته جلۍ هم ځان کاندید کړی وو. بیا د خلکو نه بهسې پوښتنه کوله چې دا ته کومې ته رایه ورکوئ تاسې؟ دوی به ویل دا جلۍ ته رایه ورکوو. چا بهسې پوښتنه در کړو ول ته دې جلۍ ته رایه ورکوي؟ وایسې په شورا یا علي کې ناست وي، ښه خو ښکاري. نو
یعنی مونږ به هغه چا ته رایه ورکوو چې خدمت مونږ ته وکړی شي او خدمت
وکړی شي.
ښه، اوس له ننګرهار څخه د خادم په نوم ورور پوښتنه لري، مهرباني وکړئ خادم صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ څه پوښتنه، څه نظر؟
نظر بولانی گو البته دا زما خپل شخصي نظر دی. افغانستان تقریبا دېرش کاله سفر په دې خوا یو جنګي حالات کې پروت، خلک باید په پوره په سیاست پوه وي که هغه نالوستې هم وي. او داسې باندې زموږ خلک د خپل احساسات نه لري، خپل راتلونکي کړنلار دا باید مونږ دا په هغه په بشرت باندې ور واچوو په وکیلانو صاحبانو باندې، ځکه په دې ډېر وادي کوي.
ښه ښه، یعنی هدفم دا ده چې یعنی چې یوازې کاندیدان ملامت نه دي، خلک هم باید تور ته تور او سپین ته سپین وایي، یعنی په دې پوه شي چې څه تور او کوم سپین.
بله بالکل، بل باید مونږ تاسو پوره باندې هغه وکړو، ځکه دا وکیل صاحبان خو زمونږ د کلي زمونږ د ولسوالۍ زمونږ د ولایت څخه دي، باید هغه مونږ ښه هغوی مشریه تاریخ مونږ لوستلی، هغه هم کتلي مخکېنۍ پلار ونې کوم پېژندلی دي.
ډېره مننه خادم صاحب، ستاسو ډېر ښه نظر زموږ له بحث سره برابر. کورم بدن یعقوب صاحب، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو صلاحیتونه که پلان ډول پې نظر واچوئ، څومره دي د هغوی شعارونه وعدو ته په پام؟ آیا کولی شي سړکونه پاخه کړي او آیا کولی شي داسې نورې لویې پروژې عملي کړي؟
د ولایتي شورا د غړو صلاحیتونه یا پخپله د ولایتي شورا صلاحیتونه یوازې د بیا رغونې په برخه کې د سلام مشورې رول لري. دوی څو موده په دې مخکې په دې ټینګار کوي چې په قانون کې دوی ته د څارنې واک هم ورکړل شي، خو هغه هم ونه سوه. دغه کارونه چې دوی کوي چې مونږ امنیت راولو، مونږ نه پوهېږم د نشه یي توکي له منځه وړو،
د افغانستان وده او پرمختګ،
د قانون واکمني، او نه پوهېږم چې سرتاسري امنیت په ټول مملکت کې. البته دی د خپل ولایت نه خو خبره دغه سوې ده، وړاندې هم تللی دا تباز یې په سیمه کې له امنیت غواړي سوله غواړي. دا د دوی د صلاحیتونو نه دي. یو ځل بیا زه د خپلو وادوالو ته اورېدونکو ته دا وایم چې د چا په تاسو وادو باندې یو مغولېږي، بل په دغه ډرامه کې مونږ تاسو واورېدل نه،
یعنی ډېره خوشبیني په کار نه ده،
ډېره خوشبیني په کار نه ده. بل په دغه ډرامه کې ډېره واجبه دوه ډېرې مهمې مسلې. یو دا چې مونږ تا ته د تا د نیکه په خاطر رایه درکړې،
د پلار په خاطر،
او دی وایي چې تاسو زما له پلار سره چې نیکه سره مو دغه کړې وو ما سره یم، د چا د پلار او د نیکه لپاره رایه باید څوک چاته ورنکړي؟ په خپله د پلار نیکه عزت د هر چا د خپل ده،
یعنی روابط قومي مسایل سنتي مسایل دا باید نی.
رحمان بابا وای هغه ناوې چې په ځان ښایسته نه وي څوک څه کوي ښایست د مورونیا، د چا پلار به ډیر خدمتګار و.
من له خوست ولایت څخه بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ وروره؟
نسیم شفق صاحب اول سلامونه وړاندې کوم. یو منو سره سلام وایم.
کورم
باندې سلام. سلام د ځنه کاندیدان چې دي اوس لکه ولې تشورې ته کاندید شي دي، د انتخاباته ټیم دی هغه نور څه دوی مسالې کوي چې خپل ادب ته ورسېږي، بیا ځان ته تسکلي شوري کی او نور ته مسالې شوري کی، او دا چې کو ځنه وایي چې د سرک به جوړو، د سبکو د سبکو هغه یې چوي چې نه جوړو نه کو کار، هغه هم کار کوي، هغه هم سرک جوړي، هم وطن ته خدمت کوي. کوم ته وایي جدا کار وکړه دکای هغه په عمل کې هیڅ کار نه.
ډیره مننه. کور ودان تر ډیره د ورور نظر او پښتنه نه و. پر صورت یعقوب صاحب کهیان لکه چې په یو کلی زرغګونو ډرامه کې هم ویل شو، یو کاندید خلکو ته درواغ وادي ورکوي، په دې ډرامه کې هم درغلی و چې وای راځه اوس به وادي ورکو، ته شی وادي ورکو، دا خاصانه خبره ده. دا څنګه مسله ده؟ خلک باید څه وکړي؟ یعنی دوی چې وادي ورکوي د خلکو مسؤلیت څه دی؟
نو دلته دا اوس ډیر ښه موقع ده. په اول قدم کې دغه اوس وخت ده چې د خلک باید راولي کینی، دوی مسرکین د خلکو په عام غونډه کې ډلې زتوګه دغه کاندیدان راولي. دلته به دوی هغه ظرفیت او دغه معلوم سی کنه چې د څومره وړتیا لري، څومره زده کړې، څومره کړې دي، څومره کار کولای شي، دغه وړتیا به هم څومره جرأت لري دا به معلوم سی چې خلک جمعي یو د بل په وړاندې کده د مناظرې په شکل باندې چيني دا به وکړي. بل دا خو یو وخت یو اړخ د کار د کنه چې بل سی بیا کله بریالي سول خلک دی یا داسې مدني بنسټونه دی داسې یو دغه جوړ کې جوړښتونه رامنځته کی چې وخت په وخت هم دغه خلک را وغواړي، دا وکیلان را وغواړي،
حساب کتاب
څه دی وکړه، دا د پرله پسې توګه دا نه پرېږدي. داسې په دې سره به همدغه میکانیزمونه حتی بیا کېدای شي چې وروسته د ولسي جرګې غړو ته هم دغسې آن د ولسمشري کاندیدانو ته هم وغږېږي چې له دوی نه د هغو کړو ژمنو حساب کتاب درته وغواړي. دا د مدني ټولنې
کور ودان. ګران اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوئ. کور ودان یعقوب صاحب، یعنی په مجموع کې ستاسو نظر، هم کاندیدان باید له خپل توان او صلاحیت څخه پورته ژمنې له خلکو سره ونه کړي؟
بالکل.
جمهوریت صدې او کډوالۍ څخه خلک باید دا توپیر وشي کړی چې کومې ژمنې عملی دي او کومې هوایی
دي. بالکل. کوم خلک هم باید پدې پوسی یو څوک سي چاته دروغ وایي هغه تبي ده چې هغه کار شه پتوان کده هغه مل نه شي کولای، د خپل توان پورته خبرې کوي نو د خپل توان په اندازه هم کار نه شي کولای. تبي ده ما بیا زده بیا پدې ټینګار کوم چې دا خلک دی راوغواړي دوی سره دی په داسې هغه کسان چې په قانون باندې پیږي هغه د هم راوغواړي کاندیدان د خپل کړنلار وړاندې کې هغه کسان چې په قانون پیږي هغه د ورته سي اور دغه خو ته صلاحیت نه ده. په دغه ځای کې هم خلک پیږي هم دوی پیږي خبره نه. په دغه ځای کې بنه د دروغ وادي کوي نه به د دروغ ژمنه کوي، او بیا به پراتلون کې کوم لا د قانوني واکونو نه دی دوی لدوی نه پختنی کیږي نو حق سیدا د چې بیا زده ټکی وان ټینګار کومه خبره تکمیل سوچي د چا د پلارو دینې کب خاطر د چا ترای نه ور کوي د چا پلارو نیکب خسړي خدای دی وبخي
هغه
ولی دغه خپل دغه سړی څومره ظرفیت لري دغه سړی څومره وړتیا لري دغه سړی څومره توان لري دغه سړی په خوا څه کړی دی خپل کړی څه دی ګوره تر یو څوک سیزان ولایتي شورا ته کاندیدی دا به داسې نه وي چې په فراشوت کې راکته شي او یا د ولسمشري لپاره ځان کاندیدی یا بل هر مقام ته یعنې
په دوه کتل شي چې تحصیل څومره دی څه
کړی دی
مخینه وګوري
ګوره هغه څوک چې سیاسي کارونه کوي ځل ډېر ډېر بعد بخت داد شي پخات ځین کسان سره د ټاکنو په وخت کې بیا دغه حالت روپیا چې بیا راسي ذاتي بیا تاسو ګرځي ما په ګرځي منډي وي خپلوان په ګرځي قومیان په ګرځي بیا قومي شورا جوړه کی یا یو بل شي جوړ کی نه دوی د مخ کې لغنه ټولنیز کارونه کوي خلکو ته د عامه خدمتونو
او کله چې کوم کاندید وادي کوي او کامیابیږي به په خلکو باندې د چاغه وڅاري څه دی وکړل
دوامدار به دوی څاري په پرله پسې توګه وڅاري داسې بنسټونه به درامل څه ولایتونه په
سر ودان ګران اوریدونکو یو کله زرغونه ډراما او د ازادي رادیو ټولې خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی او لوستلی شي زمونږ د وی پانی آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org د بحث وخت مو پای ته ورسید تاسو ټولو ګران اوریدونکو نه مننه چې تر اوسه را سره وای خاغلی یعقوب نه ته هم کور ودانی وایم چې په دې